سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د ماخم وبجوشي د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځنګړي شوې د زموږ همکار فرشت ساک به تاسو ته په دغه خبرونه کې د دینی او عصري علومو ترمنځ چې څومره توپیر موجود دی او څومره اولویت ورکړل شوی دی پر همدې موضوع غږیږي. اوس هم خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پاکې موسوایي چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومتره اوړي. په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2020 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتره وي. دې موسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې دا ساحې د هېواد په شپږ ولایتونو کې ثبت شوي دي او د هغه پرلپسې ګواښ ښیي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بین کې دا یادونه هم شوې چې اوسمهال د نړۍ 16 هېوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره خمخدی. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکې موسسې تل په افغانستان کې فعالیتونه کړي، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د COP29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار اندریو هایپر فرانس پریس خبري اژانس ویل چې افغانستان له هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یوس آی ډی وایي په افغانستان کې د غلو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. یوس آی ډی پر خپل ایکس پاڼه پی وی بین کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د افغاني غلو له تولید څخه ترلاسه شوی اواید هم شاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو او لیدونکو په سلامونه مظفر شته ساحه هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې مو قربانې يم. په دې خبرونه کې به پر دې باس وکړو چې په افغانستان کې عصري علوم ته څومره ضرورت دی، ولې په دې اوسنی عصر کې عصري علوم شاته کیږي او د طالبانو لخوا په روزنیزو بنسټونو کې په مکتبونو او پانتونونو کې پر دینی علوم ټینګار ډیر زیات دی او عصري علوم ته اشاره کړی. خبرونه کې پام دې موضوع باس کوو. را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، که تاسو هم غوښتل په موضوع کې را سره باس وکړي خبرونه ته زنګ وکړي شي موږ سره په باس کې ګډون کولای شي. په خبرونه کې نن را سره قدرمن میلمانه د افغانستان محترم استاد مستور سیلاب، استاد خالد او میرمن ارمل او صفات الله زاهدی هم شته. میلمنو ته خرغلاست ویم خبرونه ته. تاسو ټول خرغلی خبرونه ته کور موادان چې موږ بلنه مننه. شروع کول میرمن مستوره سیلاب نه. میرمن سیلاب خبرونه ته خرغلی، که تاسو درته وایي چې فکر کوم تخنیکی همکار اشاره کوي چې د میرمن سیلاب بډی کوم سره قطع شوې ده. صفات الله زیدی صاحب تاسو خبرونه ته خرغلی، که په سر کې تاسو راته وایي چې په اوسنی عصر کې عصري علوم ته څومره ضرورت دی.
ډېره مننه چې وخت مو راکړ تر څو پورې زه ستاسو سره په دې اړه باندې بحث وکړم. لکه سر چې تاسو پوهیږئ، نن سبا په نړۍ کې د ټکنالوژۍ عصر دی او د نړۍ ډېری خلک اوس پر عصري علوم باندې اعتقاد او په دې برخه کې کار کوي. اوس دوی اړتیا لري تر څو پورې د عصري علومو څخه استفاده وکړي او دلته خلک د عصري علومو سربېره دینی علوم هم زده کوي. ولې مهم دا دی چې په ټوله نړۍ کې هر څه چې نن روان دي د ای آی ټکنالوژۍ په مخ باندې پر مخ روان دي او په دې برخه کې اوس کار کوي. که تاسو وګورئ امریکا کې، یورپ کې، د دې سره تر څنګ خپل اسیایي هیوادونه چې دي هغه اوس ډېر پرې د عصري ټکنالوژۍ لپاره کار کوي چې تر څو پرې عصري ټکنالوژي رامنځته کړي. نو دا هر څه په عصري علومو باندې کېږي. کله چې موږ په کمپیوټر ساينس ښوونځي کې زده کوونکي ونه لرو، موږ د طب زده کوونکي ونه لرو، موږ د حقوق او سیاسي علوم زده کوونکي ونه لرو، دا اثر تر څنګ موږ د کمپیوټر په ژبه، موږ د انګریزي ژبه زده کوونکي ونه لرو، موږ مثلا نور اروپایی ژبې هغه خلک زده نه کړي، نو څنګه به هغوی دلته دغو یا د عصري علومو څخه استفاده وکړي او په دې برخه کې به کار وکړي؟ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې باید د عصري علومو لپاره زمینه برابره شي. لکه څنګه چې موږ اوس وینو هلته امنیت شته، صحیح خبره ده، خو ولې د زده کړې په برخه کې باید لا نور هم هغه نړیوال پوهنتونونه چې په نورو هیوادونو کې بورسونه ورکوي یا د هغوی دپاره سکالرشپونه برابروي، دا باید افغانستان لپاره هم ورکړي، تر څو پورې افغانستان څخه خپله د افغانستان د اوسنی حکومت چې دي خپله طالبان چې هلته شتون لري هغوی باید ووایي چې راځئ تاسو ته موږ ښځینه او نارینه په دې برخه کې درکو، تاسو زده کړه وکړئ. اوس وګورئ نن سبا اکثره هیوادونو کې خلک د بانکونو په لوټولو باندې د ټکنالوژۍ په مرسته باندې بوخت دي او په دې برخه کې کار کوي. یا مثلا تاسو ته واورېدله د تیرو ځلو انتخابات کې د ټرمپ او دغه ویل چې ایران په دې برخه کې کار وکړ ترڅو پورې هغه هیک کړي د ځینې انتخابات یا ځینې معلوماتونه. په دې پروسه کې داسې داګانې کولې چې د یو کاندید هغه معلومات بل کاندید ته لېږل شوي وه. نو دا د عصري علومو په مرسته شوي وه. دا هر څه په دیني علومو په برخه کې دومره څه هغه نشته. دا زه چې اوس تاسو سره خبرې کوم چې موږ او تاسو د استرالیا د لارې واستلیو یو استودیو ته او دلته ټوله دنیا کې نن سبا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنیو باندې خلک ګوري، دا د عصري علومو برکت دی چې په دې برخه کې کار کیږي. ښه، په افغانستان کې دینی علما هم دې برخې ته ژمن دي چې باید عصري علوم رامنځته کړي او عصري علوم زده کړې لپاره کار وسي او دوی باید په دې برخه کې لا نور هم زمینه برابره کړي. کام دا طالبان دینی زده کړې کوي خو له دوی عصري علوم زده کړې هم باید وکړي، ځکه چې د دوی لپاره اړینې دي. کله چې عصري علوم زده نه کړي نو موږ به همداسې تل شاته پاتې یو لکه تیر څو کلونو چې موږ شاته پاتې وو او په دې برخه کې به بیا هم هیڅ لاسته راوړنه ونه لرو.
تمننه زایدی صاحب، استاد خالد سراج هم په خبرونه کې را سره میلمه دی. استاد سراج خبرونه ته ډیر خره غلی. تاسو په افغانستان کې په هنتون کې استاد یاست، دا راته وایي چې په افغانستان کې تر دې مخکې چې طالبان پر حاکمیت راشي یا حاکمیت ورسیږي، آیا د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب کې دینی علوم ته ځای نه وو چې دوی اوس ډیر پیټینګار کوي او که دوی غواړي په نوي اساس دوی دینی علوم پر دې تحصیلی نظام کی دوی ورزیات کری؟ استاد سراج تاسو زمون غږ لری؟
مننه، سلامونه او نیکی هیلی.
علیکم سلام.
بله بله،
مهربانی استاد،
غږ مرزی؟
وو بالکل، ستاسو غږ
درس. سلامونه درنو سازانو تا ملمنو تا او اوریدونو کې ته د موږ له طرفه ډیر سلامونه او نیکی هیلی. اصلي خبره دا ده چې مخکې دې نه چې تاسو سوال ته ځواب وایم، خدای جل د عظمت کو چې دا انسانانه پیدا کړی په دې خاطر چې په ځمکې کې خلیفه شي یا د ځمکه آباده کی او د خلکو د خدمت مصدر وګرځي. دغه انبیا چې رالیږل شوی ده او دا دومره تاریخ چې موږ لولو د صحابه او حتی د نور انبیاو، دغه په دې خاطر د جنجالونه او بدبختیانې همدغه وي چې خلکو ته پوره هغه د الله پیغام چې هغه پوره دین ده، پوره پیغام ده، هغه نه ورسېدله خلکو ته. نو مطلب می دا ده دلته چې موږ د برداشت دین نه همدغه ده چې خلکو ته خدمت وشي او خلکو ته خدمت تنها په یو طرف نه کی کی چې یو طرف نیست. بالکل په دې کې مهمه، په دې کې یعنی دا مهمه خبره ده چې دین باید خلکو ته زده شي او دین په اصول باندې په سمه توګه خلکو ته ورسیږي. خو عصري علوم یا عصري مضامین دا چې دا د دین نه جدا نه ده او دین ورته اهمیت ورکړی. دین حتی په قرآن کې ویلي دي چې ولا تنسى نصیبک من الدنیا، ابل خدای په بل آیت کې ویلي دي چې واعدوا لهم استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. او نو دغه د آیتونو او د احادیثونو برداشت هم دغه ده چې په ټکنالوژي او په معاصر او سمبال مجتمع چې دی خلکو د خدمت مزر ګرځي او کدا غنی نو دغه مونږه د خلکو د بندگانو خدمت پوره نشو کوي، نو په دې خاطر د الله حکم دی. یو خبر بل خبر دا ده چې په مخکنی حکومت کې چې و همدغه سي عصري علوم ته او دینی علوم ته دواړو ته فکر نه وشوي. یعنی تاسو که وګورئ دا شل کلن جمهوریت کې صحیح ده چې پرمختګونه شوي په بعضو میادینو کې، او مطلب سکالرشپ دغه برابر و رسمیت پیژندنه وه، خبره ده د خبره صحیح وه، خو په داخل په افغانستان کې نه عصري علومو ته سم خدمت شوی و او نه دینی علومو ته. نو اوس کار دا ده چې د اوسنۍ حکومت او امارت اسلامي باید هغه پوره د ځوانانو فکر وکړي او د ځوانانو د تشویق ذریعه برابره شي چې خلک او ځوانان ونه تښتي، خلک د دین نه بیزاره نشي او داسې یو حالت پیدا نشي چې خدای نخواسته د دغه غلط تجربو او د غلط مواقفونه د ځوانانو خواستن زړه توری نشي او 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 د ده سبب نشي چې د دین نه بیزاره نشي. نو خبره څه ده چې عصري دینی علومو ته چې اهمیت ورکي بالکل ښه خبره ده، خو عصري علومو ته که دوی اهمیت نه ورکوي نو دا د الله د احکامو مخالفت ده. ما خو دغه نظر ده.
ډېر زیاته مننه استاد. په خبرونه کې را سره میرمن ګلرخ آرمل هم شته ده. میرمن آرمل، تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست. وایم تاسو خپله په افغانستان کې استاد یاستئ، تاسو زده کړې کوئ، دا راته وایي چې په د اوسني شرایطو کې افغانستان کې ډېرې ښځې نجونې له زده کړو نه شاته پاتې دي، او تاسو خپل لخوا تاسو دا وایي چې په اوسني عصر کې د ښځو د نجونو زده کړه څومره مؤثره ده یوې ټولنې ته؟ یوه ټولنه به بدون د دې نه چې ښځې او نجونې هلته درس پکې وایي، عصري علومو ته، دینی علومو ته لاسرسی ولري، یا یوه ټولنه مخته تللی شي؟
سلامات اوسئ صاحب صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته.
وعلیکم
السلام صاحب صاحب، د تاسو سوال په اړه زه دا ووایم چې زه خپله هم مؤثله یم طب پوهنځي کې، البته دا درې کاله کېږي چې زه له درسونو نه شاته پاتې یم او په مکتب کې فلحال استاده هم یم. مونږ ګورو په افغانستان کې ژوند کوو، د مونږ اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، فرهنګي او هر برخه کې مونږ ټکنالوژي ته او عصري علومو ته ضرورت لرو. زه خپله د طب محصله یم، صحیح ده چې مونږ دینی علومو ته ډېره زیاته اړتیا لرو په هر برخه کې، مګم په څنګ کې مونږ عصري علومو ته هم اړتیا لرو. مونږ خپله په طبابت کې په څنګ د دې کې مونږ عصري علوم ته ډېر زیات ضرورت لرو، مونږ دینی علومو ته هم ضرورت لرو. مګم نشي کېدلی چې مونږ د فلحال په کوم افغانستان کې دلته چې مونږ اوسېږو، یعنې طالبان تنها دینی علومو باندې تکیه کړی دی، مونږ باید تنها دینی علومو مخته اوسو. اصلا عصري علوم ډېر کم مخته ځي، خصوصاً ښځو لپاره خو هېڅ اصلا دومره زمینن اصلا مساعد نه ده. زه خپله دغه مسئله یمه پاتې یمه له خپل درسونو نه، ولې چې دغه طبابت خپل عصري علومو پورې اړه لري، دینی علوم هم پکې ډېر رول لري. مګم زه چې څنګه خپل درسونه نن مخته نسم ولې، همدغسې ډېرې نورې محصلین دي چې خپل درسونه مخته نسي ولې، ولې مونږ ته زمینه مساعد نه ده. مونږ باید تنها اوس باید لاړ شو او مدرسو کې درس ووایو، بس خلاص. نور مدرسو کښې مونږ نسو کولی چې مونږ ټکنالوژي مخته وسو یا مونږ طبابت تنها له مدرسې نه زده کړو. مونږ ډاکتران ته ضرورت لرم، اوس ډېر شخوانې دي مونږ دي چې مونږ ډاکتران نه لرو. د څه شي نه شاته پاتې یاست؟ مونږ اصلي علوم نه لرو فلحال. له ټکنالوژي نه ګورو افغانستان څومره ډېره شاته پاتې ده، دا له عصري علومو نه شاته پاتې دي. هلته عصري علوم نه وي. اوس فلحال لکه څنګه چې مخکې استاد وویل چې مونږ له تاسو سره وصل کېږو یا له نړۍ سره وصل کېږو، له څه شي نه لاندې عصري علومو نه وصل کېږو. مونږ دغه غوښتنه لرو له طالبان نه چې دوی باید خپله مونږ هم باید غږ وکړي، خصوصاً زما خورې، زما مورې، تاسو باید داسې د مونږ سره همکاري وکوئ د ټکنالوژي په برخه کې، اقتصادي، طبابت، فرهنګي، ټولو برخو کې. ورې زموږه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تل ویل تاسو باید فعال اوسئ، پیشرفت وکوئ. مګم دا په هېڅ ځای کې نه دي ویلي چې تاسو تنها دیني علومو کې دا پیشرفت وکوئ، بلکې ویل شوی ده تاسو باید په هره برخه کې تل پرمختګ وکوئ. دا پرمختګ خو تنه دا نه روایي چې تاسو دیني علومو کې پرمختګ وکړئ. نو غوښتنه مو دغه ده، څنګه چې تاسو زیات مکتب کې هم اوسئ، مګر مکتب موږ اوس زیاتره باید همدام حتی په مکتبونو کې د موږ تدریس د علوم دیني زیاتر وي، د نورو باندې ډېره تکیه ونه کړو. استادانو ستړي چې باید زیاتره علوم دیني تدریس راشي، په څنګ د خپل کوم مضمون چې موږ شاګرد ته درس ورکوو باید هغه مضمون ډېر کم درس ورکړو او دیني علوم زیاتر درس ورکړو. دا خو تنها په دې دیني علومو باندې موږ مخته نه شو تللی، ځکه چې باید عصري علوم هم وي. نو زما غوښتنه دغه ده، د یو محصل په توګه، د یوې استاد په توګه، چې موږ باندې سر وکړئ، طالبان تاسو خپله راشئ له موږ سره، زموږ خویندې زموږ میندې له موږ سره کار وکړئ. مګر فلحال هېڅ دا پرېشر نشته او دا غږ نشته، بلکې سرزنش شته. ته باید د سوسیالوجي کورس کې کښېنې او یوازې په دیني علومو باندې کوشش وکړئ.
ډیر زیاته مننه میرمن ارمال. زایدی صاحب، تاسو ته به بیرته را وګرځو. دا راته وایي تاسو په اروپا کې یاستئ، په غربي نړۍ کې عصري علومو ته ډیر پام کیږي او شاید همدا راز وي چې دوی ډیر پرمختګ کړی دی. په اوسنی حالت کې افغانستان څومره ضرورت لري عصري علومو ته؟ او که په دې وروستیو کې تاسو ملوستي وي، راپورونه هم وایي چې په افغانستان کې دینی مدرسې مخ په زیاتېدا دي، هغه زیاتېږي، دینی مدرسې زیاتېږي، ډیری زده کوونکي په دې بوخت دي چې دیني زده کړې وکړي. آیا دا یو قسم ته لار دوی نه جوړوي چې زده کوونکي یا د افغانستان راتلونکي له عصري علومو لري کی؟
یو دا دی چې یو څوک راولاړېږي دیني زده کړې کوي. دیني زده کړه واقعا هم لکه مخ چې سراج صاحب وویل، په اسلام کې راغلی، په افغانستان کې اکثریت وګړي مسلمانان دي او د دیني زده کړو یا زده کول چې دي هغه فرض دي. زموږ تعلیمي نصاب کې دیني زده کړې وي. سراج صاحب وویل چې تیرو حکومتونو کې هلته دیني نه خلکو دیني زده کړه وکړه او نه هم عصري زده کړه. زه وایم چې نه، دا خبره صحیح نه ده. تاسو وګورئ د تیرو شلو کلونو کې موږ او تاسې په پوهنتونونو کې د دکترا پورې استادان لرو، تر ماسټرۍ پورې لسګونه استادان، حتی په زابل غوندې یو ولایت کې او بیا په اروزګان غوندې یو ولایت کې هم لرو. زما ماسټري هم خلکو وکړله، دکترا یې هم وکړله، او دا زه د دینی برخه کې هم درته شوم. که تاسې قاري بشیر احمد حنیفي پیژنئ، هغه له رسنیو سره مرکې کړې، دا د تیر جمهوریت د حکومت په مهال باندې هغه لوړې زده کړې وکړلې، اوس هلته دی، اوس د ماسټرې زده کړې کړي او په الازهر پوهنتون کې زده کړې. د دې سره تر څنګ لسګونه نور دیني علما ولاړل الازهر پوهنتون کې زده کړې کوي. افغانستان اوس تر عصري علومو لپاره دومره اړتیا لري لکه یو ناروغ چې د یو درد پچکارۍ ته اړتیا لري. ځکه چې اوس دنیا د عصري علومو پر مخ باندې ځي. زه وایم که اوس د بهرنیو چارو وزارت ټولې چارې یوازې په قلم او کتابچه نه کیږي، موږ د انټرنیټ له لارې هغه ټول وصل کوو، ډاټا له نورو کنسلګریو اخلو او ډاټا نورو کنسلګریو ته لیږو. مثلا خپل ټول پروتوکولونو وارسه سیستمونه دا په یو الکترونیکی سیستم باندې سنبال، خپل ځان سره سیف کوی یا ساتو یې. د دې سره تر څنګ تاسو وګورئ د کابل ښار چې نن په کیمرو باندې سنبال دی، دا د عصري ټکنالوژۍ برکت دی او چې دوی اوس ټول کار دنیا اخلي او دا یو ښه کار دی. هر حکومت چې دا کار کوي دا تر ټولو ښه دی. که تاسو وګورئ زموږ او تاسو ګاون پاکستان د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې د خپلو خلکو لپاره په ټولو سبو کې دا سیستمونه نصب کړل. که څوک اړتیا لري یوازې یو بټن پرې کاږي او خپل پولیس خبروي او هغوی ته د هر څه په اړه معلومات ورکوي او هغه د دوی هغه لوکیشن یا موقعیت په دی هغه اخلي او د دوی ته هماغه ته ځان رسوي. افغانستان کې موږ په دې برخه کې د عصري علوم په برخه کې ډېره اړتیا لرو. زمان چې همدا طالب چې اوس په دیني مدرسه کې زده کړې کوي، دغه شل زره دیني مدرسې چې اوس شتون لري، په دې کې دی راځئ دې ته دینی علوم هم ورته زده کړو، عصري علوم هم ورته زده کړو، هغې کې کمپیوټر ورته شروع کړو، هغې کې کیمیا او فزیک او بیولوژي، هغې کې هندسه، مثلثات. که څه هم دا په دینی علومو کې هم دوی وایي، خو ولې دا بیل درسونه هم ورته ورکړو، په ساینس باندې یې پوه کړو. زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي. که تاسو وګورئ اوس دنیا کې، په ټول دنیا کې اوس ټول عملیاتونه یوازې پیله دي چې نس پرې کې یا غذای دې څرې کې هغه یوازې اوس د ټکنالوژۍ په مرسته باندې په ډېری کوچنیو ټیوبونو باندې هلته د نسته داخل ځي او خپل ټول عملیاتونه د انټرنیټ د ټکنالوژۍ په مرسته باندې کوي، د هغې تداوي کوي، د هغې درملنه کوي، د هغې ټیسټونه اخلي، هغه پریکړي او ګندي دا نن د عصري ټکنالوژۍ پر مټ دی. موږ به لا تر څو زموږ ډاکټران د خپلو هیوادوالو نسونه څیري او هغې کې به اخته یي. زوم چې د عصري علومو د پاره اړتیا ډیره زیاته ده، لکه دا خورکش اوس مخکې وویل درې کاله له زده کړو څخه دا بې برخې ده، که د دې درې کالو پر ځای باندې چې دی اوس زده کړې کولی دې ته د عصري علومو یعنې دې اوس د انټرمیډیکل پسې یا د یو بل سیستم د هغې سره یو کنکشن شوی وای، دلته د یو پوهنتون سره، د اروپا د یو پوهنتون سره، مثلا د فرانسې یو پوهنتون سره، د جرمني یو پوهنتون سره، یا د هغې سره ترڅنګ د امریکا د یو پوهنتون سره دا وصل وای، اول ته یې زده کړې کولی، هغې به دا به څومره شوی که دوی یو سکالرشپ اخیستی وای او دلته یې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي دپاره کار کړی وای او د افغانستان ته تللی وای، لسګونه نورې زده کوونکې یې روزلې وای. زه فکر کوم دا به تر ټولو شوی او اوس هم وخت د چارې دی، لا ډېر وخت نه دی د لاسه وتلی. هغه متل دی چې وایي ماهی هر ځلې د اوبو راوکاږي تازه دی. نو راځئ اوس هم لاس په کار شو او د عصري ټکنالوژۍ دپاره کار وکړو او په دې برخه کې لاس په کار شو. همدا نن پوهنتونونه موږ لرو، دا اوس تاسې وګورئ زموږ اکثریت پوهنتونونه د نړۍ د نورو پوهنتونونو سره وصل نه دي. ما تیرو دوو میاشتو کې له یوه ادارې سره جرمني کې کار کوی او هغوی د افغانستان پوهنتونونو دپاره یو سیستم جوړوي چې تر څو پورې دوی له نورو پوهنتونونو سره وصل کړي، سکالرشپونه ورته پیدا کړي، زده کړې ورته ورکړي او د دې سره تر څنګ دوی دپاره کتابونه ولېږي. تاسې باور وکړئ چې ما ډېر پوهنتونونه په دې ولیدل چې هغوی ډېری یو شمېر نوي او تازه کسان چې ورته راغلي وه آن خپل ایمیل یې ماته صحیح نه شو لیکلی، ما به د هغوی څخه یو څه غوښتل، هغوی ماته دا نه شو کولی. د هغې سره تر څنګ خپل د موبایل په د ریزولوشن باندې نه پوهېدل چې خپل تصویر رسته وښيي، دوی یوازې همدا تصویر ښوي. نو دا چې یو سړی دومره پوهېږي نه، تاسې څه فکر کوئ هغوی به راتلونکي دلته څومره په عصري ټکنالوژي باندې نور کسان سنبال کړي؟ زه وایم مهمه دا ده چې کار اهل کار ته باید وسپارل شي، مسلکي کسان پر دنده وګمارل شي او د عصري ټکنالوژۍ لپاره د هغې څخه استفاده وسي، دا تر ټولو ښه دی. نن دنیا کې وګوره اوس دې دپاره اړتیا نشته چې په میډیم یا اف ایم څپه باندې موږ نور نشرات وکړو. زه ولې د ټکنالوژۍ پر مټ باندې زه ولې په انسټاګرام، ټویټر، انلاین ټیلیګرام، د هغې سره تر څنګ ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک، دې کې زه ولې نشرات نه کوم او زه ولې یو موبایل اپ نه جوړوم چې هغه کې راډیو ولرم؟ موږ دلته د افغانستان لپاره په همدغه دپاره چې اوس افغانستان د نړۍ د پرمختګ راځئ په لاره کې ده، موږ له جرمني څخه څو افغان خبریالانو د هغې دپاره د موبایل سیستم باندې یو راډیو جوړه کړې چې راځئ دې څخه استفاده وکړي. دا څلور ساعته وه، هیڅوک د دې کنټرول سیستم نه شي کولی، دا ستا بندولی نه شي. دا سیستمونه ډېر یعنې هغه محدودې پارو هیوادونو چې یوازې هماغه هیوادونه حق لري چې ستا کنټرول کړي، هغه ګرانڅه چې دی یا هغه سرحد چې دی هغه بل څوک حق نه لري. خو ولې دغه برخې ته باید موږ پاملرنه وکړو چې موږ څه ډول خپل ځوانان د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې سنبال کړو؟ زه وایم چې د عصري ټکنالوژۍ دپاره موږ دومره اړتیا لرو. که تاسو وګورئ څلور کاله مخکې هند کې یو افغان پولیس ته چې په کندهار کې خپل دواړه لاسونه د من د شنډولو پر مهال لاس ورکړي وه، هند کې ډاکټرانو هغه دپاره لاسونه پیوند کړل، یعنی دا تر ټولو غټه خبره ده د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې دا کېدل، دا په نورو باندې نه کېږي. که تاسو وګورئ نن سبا د ړندو خلکو لپاره یو سیستمونه جوړیږي یا د کڼو خلکو لپاره، دلته کوم دلی اروپا کې هغې دپاره یو کوچنی ګوشکۍ دلته نصبیږي او هغه دلته د په پوست کې ځای پر ځای کېږي چې هره ورځ هغې څخه دی په تکلیف خلاص دي، کله چې خبرې کوي دی او ډېر مسایه اوري، دې ته اړتیا نشته چې ګوشکۍ دننه کړي. ولې دې کې دننه اوس غوږونو کې دا سیستمونه راغلي د ای آی ټکنالوژۍ په مرسته نوي جوړ شوي سیستمونه دي چې ډېر کوچني هلته نصب کېږي او هغه چې ته کله ژوندی د خپل چارج اخلي ستا د اواز څخه او دا اوتومات هلته ژر انتقالوي. د سترګو دپاره همدا سیستمونه تاسو وګورئ هند کې اوس له دې مخ پیسته به موږ اړتیا ونه لرو چې عینکې په سترګو کړو. زه باید لاړ شم خپلې سترګې زه چارج کړم، چې کله مسترګي چارج کړي هغه تر پنځو کلونو پورې کار کوي او پنځه کلونو بعد باید زه ډاکټر ته ورسم، هغه بیا چیکي کې بیا اړتیا درلودل بیا راته چارج یې او کوي نور ستاسترګي جوړیږي. عینکې چې دي هغه ورځ تر بلې خرابېدل لري، مثلا ستاسترګي ضعیفه کوي، نور ستا مخص چې دی هغه د دې سره صحیح نه یاریږي، کله د په سر درد کله نه. یعنې دا ټول د عصري ټیکنالوژي پر مټ باندې دا سر کېدلی شي. ولې اړتیا دا ده افغانستان کې چې راځئ د خپلو خلکو خپلو ځوانانو لپاره عصري ټیکنالوژي بیلو، راځئ کار واخلو او د هغې دپاره سمدلاسه په کار شو. زه فکر کوم چې دا اوس هم په خپله په ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور ریاستونه او یو شمېر نورې ادارې د دې دپاره کار کوي چې ټولنیزو رسنیو څخه استفاده وکړي او د هغوی څخه ګټه پورته کوي او هغوی خلکو ته وایي چې دا کار کوي. ولې دا تعلیمي نصاب کې باید داخل شي؟ دا یو ښه ګام دی که دا یو دینی عالم کوي او که دا یو اوسنی حکومت کوي او که پخوانی حکومت کوي. یعنی زما خبره دا ده چې زموږ دپاره اړتیا دا ده چې موږ په عصري ټیکنالوژۍ باندې سنبال شو.
ډېره زیاته مننه زایدی صاحب. بس کې بیرته هم تاسو ته راګرځو، ورځو استاد خالد سراج ته. استاد سراج، په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې د طالبانو لخوا ویل کېږي چې مدرسې زیاتې شوې دي او په راتلونکي کال کې هم دوی ویلي دي چې 14,000 نورې مدرسې هم دوی جوړوي، دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم دروازې د مکتب دروازې البته د نجونو پر مخ تړل شوې دي، تاسو څه فکر کوي چې د دغه مدرسو نه فارغ شوي ځوانان یا هغه نسل چې دغه مدرسو نه فارغیږي دوی به دینی علوم زده کړي، ترڅنګ به دوی نورې کومې رښتې مخته وړي، لکه مختبه په راتلونکي کې دوی به په کومو برخو کې کار وکړي؟ دا تاسو څنګه ارزوئ چې آیا باید اتنا دینی مدرسې زیاتې شي په دې برخه کې کار وشي، او یا هم دا چې نجونو پر مخ دروازې د مکتبونو واضع شي او د دې ترڅنګ علوم هم ځای شي په دې کې؟ استاد سراج، تاسو زما غږ لري؟ فکر کوم چې د انټرنیټ او تخنیکی مشکل له وجې استاد سراج موږ سره خبرونه کې اړیکه قطع شوې ده، خو بیرته به هم کوشش وکړو چې ورته راشو. زایدی صاحب، تاسو راته ووایئ چې په اوسنی وخت کې موږ تیره ورځ هم یو راپور درلود، طالبان پر دې ډېر ټینګار کوي چې موږ د عصري علومو او د پوهنتونونو او د مدرسو ترمنځ د واټن لرې کوو او دوی ډېر ټینګار په مدرسو کوي. دغه د مدرسو نه فارغین نه دغه ځوانان به پراتلونکي کې څه کوي؟
فکر کوم چې اوس ما مایک خلاصو. دا ځوانان چې اوس دوی اوس هم د کوشش کوي دینی زده کړې چې ترسره کوي، هغوی د نورو ولسوالیو راغلي او دوی په مرکز کې یا د ټولو ولایت په مرکزونو کې اکثره اوس د انګریزي ژبې لوست کوي، کمپیوټر زده کوي، خو دا کار کوي. ولې یوازې د انګلیزي ژبې لوست او کمپیوټر دومره د دوی سره ډېر مرسته نه کوي؟ دوی باید په عصري علومو په نوي سیستمونو باندې، یعنې د دوی هغه تهدابي بنسټ چې د لومړیو ټولګیو څخه شروع کېږي، دا کم داسې پیل شي. ښه دی، ځکه په تعلیمي نصاب کې دیني علوم یو نه دوه مضامین ورته اضافه شي او نور دغه ښوونځي پرانیستل شي، فکر کوم دا به تر ټولو ښه خبره وي. او یوازې تعلیمي نصاب سیستم
زایدی صاحب، څنګه چې تاسو مخکې ویلې، دغه دینی علوم پخوا هم د افغانستان په تعلیمي نصاب کې، په تحصیلي نصاب کې ډېر متوازن شکل باندې پخوا هم ځای شوي وو. زه نه پوهیږم که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته لیدونکو ته تاسو ووایئ چې آیا تر هغه اندازې هغه نصاب سم نه و چې دوی دونه اضافه پکې راوستله، دوی دینی علوم پکې زیات کړ، او محصلین او شاګردان شکایت کوي ځکه چې په دوی باندې فشار د دینی علوم دومره زیات دی چې دوی نشي کوي هغه عصري او اساسي مضمونو ته خپل ورسیږي؟ نو آیا د دې ځای و چې دوی دغه نصاب تبدیل کړي؟
زه فکر کوم ګوري، ما په افغانستان کې پوهنتون لوستی او د دې سره ترڅنګ مې نورې زده کړې بیا په نورو هیوادونو کړي چې په امریکا او جرمني کې. ولې که موږ د نورو هیوادونو هغه تعلیمي نصابونو ته وګورو، هغوی د تخپل مثلا جرمني کې دوی خپل د ریلیجن په نامه یا د مذهب په نامه خپل مضمونونه لري، امریکا کې وګوري هغه خپل مضمون لري. ولې افغانستان کې موږ تر پوهنتونه پورې هلته دینی مضامین درلودل؟ فقه مو لوستل، میراث مو لوستی، دا غي سره ترڅنګ نور زده کړم کولی اما کتابونه چې دوی لولي هغه موږ هم لوستل ګوري یو څوک په یو طالب العلم بچی د وړې دورې تقریباً برابر ہونے ترپور خبر دادا چھ امان صاحب کا پاتا سوا چیری د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې د تعلیمي نصاب برخې لپاره یو یا دوه مضامین تعلیمي برخې کې نور متعزه کړي خو مشکل نشته ورته ور دي کړي خو ولې ښه کار دا دی چې عصري علومو لپاره کار وسي او په دې برخه کې زده کوونکو لپاره د عصري علومو یا د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې بیلابیل پروګرامونه او د لپاره په لاره واچول سي تر څو پورې په نوي ټیکنالوژي باندې سنبال سي دا به فکر کوم تر ټولو ښه ده کوم چې ما وویل موږ د حقوقو په هنزور محصولونو لپاره اړتیا لرو چې دوی اوس په داس سیستمونو باندې سنبال کړو تر څو پورې دوی خپل ټول قضیې په کمپیوټر کې ولیکي نه له دې وروسته چې موږ سره باید دومره دوسیه د یو قاضي سره ورسره وي او هغه باید وي سي موږ باید ټول خپل دوسیه هلته ثبت کړو که کله یو مجرم راځي او موږ پوهیږو چې هغه ورسره دا کوي شي وګورئ دا یو برقی تصویره کچیر موږ دا الکترونیکی کو هغه سیستم یا د سیم سیستم ورته پال کو او دا لدی مخبس ورسره دا هر کورنۍ دا حال ته ثبت کو او هر څوک چې جرم کوي هغه ته ورسره ولي کو کله چې موږ پولیس هغه چې کوي په نوې سیستم باندې زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه چې هغه ته معلوم شي چې دا یو مجرم وي او کنه وي او هغه تلیکل کیږي چې تا مخکې جرم کړی وو یا دې نه وو که هغه چیرې په راتلونکو حکومتونو کې مثلا یا په حکومت کې کار کوي دا هغه څه چې تا تیر ځلې جرم کړی وو او تا دغه جرم کړی وو تا دغه جرم کړی تا خپل صفایي محصول تاویل کړی مثلا تا د برېښنا بل ور کړی ته ستونزه نه لرې ته په ټولنه کې ښه سړی ثابت شوی نو ته راسه د ښوونکي په حیث باندې دنده ګمره دا به د ټول په دغه نوي عصري ټکنالوژي چې سم باندې اوس موږ یوازې تذکرې کې باید هغه حساب شي زه فکر کوم که چیرې دا برخ کې کار وسی دا به تر ټولو ښه چې تر څو پورې له دې وروسته موږ اړه نه سو تر څو پورې نام به بیا هم نور خلک که بیا نور خلک برازي ولا ستا د تعلیم سویه ټیټه ده ستا د سویه کچه مثلا ټیټه ده هر بهرني انجوګان چې راځي او وایي په افغانستان کې هلته خلکو ته وایي چې ولا دلته تر ټولو پورې اړتیا ده چې موږ یو خپل دوی د پاره د سویه د لوړولو په برخه کې ځینې ټریننګونه ورکړو دوی ته د پوهاوي په برخه کې ټریننګونه ورکړو ولې دا ټریننګونه زما خلکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کیږي ولې هغه په دې ټیکنالوژي باندې نه سنبال کیږي چې تر څو پورې دوی به اړتیا ونه لري هر بهرنی موسسه چې راځي زوم چې د بهر یو کارګر راولي هغه باید د افغانستان کې د حکومتۍ په افغانستان کې د یو ان جی او د یو مسؤل په توګه باید یو کس موږ د افغانستان کې ولرو د هغه د کوارډینټور په برخه کې باید یو کس موږ په افغانستان کې ولرو د هغه د ایچ آر په برخه کې یا د هیومن ریسورس په برخه کې چې هغه بشري منابع دي د هغه په برخه کې باید موږ یو سړی په افغانستان کې ولرو د هغه د فاینانشل پلانینګ او د هغه ټول اکاونټینګ په برخه کې باید موږ یو سړی په افغانستان کې ولرو او په دې برخه کې باید دوی زده کړې کړې وي بل څوک باید نه وسی
ډیره مننه زایدی صاحب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ د فیسبوک پاڼو قدرمنو او لیدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات او یا هم که پوښتنه لري زموږ د فیسبوک لایف لاندې کومنټ کړئ موږ به خبرونه کې ولولو او که غواړئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ خبرونه ته زنګ هم وهلی شئ وس په تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو را سره وصل دی سلامونه خپل نوم راته وایي لکم زی ماډی کنیوله
خدا پاک دی مان کوي که خورجان سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی وکړو غوړ جوړ باز د تاسې میشنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خبرونه ته بیا هم خره غلې موضوع به تاسو اخیستی ک تاسو څه نظر لری مهرباني وکي
خدا دې خوشاله که خورجان ملمنو ته سلامونه وایم ډیر شایسته خبرې وکړلې خورجان را بسم موضوع ته لکه میلما چې اشاره ورته وکړل دینی بخش کوم خورجان موږ د کوته ضرورت لرو اړتیا لرو نه اکثر مدرسې چې د ریسیو دینه د خوندې موږ وینو چې روانې د دینی د کړو د پاره نو موږ هم دا غوښتنه د خورجان چې خوندې هم باید چې دینی د کړو کې مثال د خبرې او ترڅنګ مثال د غد غز د کړو مو کې خورجان چې موږ د ضرورت ورته لرو د ډاکټرانو د پاره د شزینه پولیسو د پاره خورجان چې لوړ زده کړې زموږ خوندې وکړي، ځکه زموږ اکثره خوندو خورجانې دلته مثال د خبرې تر لوړو دورو پورې زده کړې کړي وې، چې مثال تر یولسمه سنف پورې مثال د خبرې درسونه ویلي وه. هغه یو دغه ورته پاتې و، خورجان یو د امتحان ورته پاتې و چې د دولسمه سنف فارغه شوي وای. نو د ښځینه پولیسو دپاره خورجانې او د ډاکترانو دپاره موږ سخت ضرورت لرو. په اکثره په جنوبي ولایت کې لکه کندهار او هلمند ولایت کې خورجانې ښځینه ډاکترانې ډېرې کمې دي. نو زموږ د خپل دولت سم دا غوښتنه ده خورجانې چې دیني درسو دپاره دیم زمینه برابره کړي، او در څنګ دغه تم ضرورت خورجانې چې دا نورې زده کړې وسي. نو زموږ دا غوښتنه د حکومت څخه خدای پاک ته وکړي چې خورجانې دغه زده کړو ته زمینه برابره کړي د خوند دپاره.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب چې خبرونه کې را سره ګډون وکړه، خپل نظر را سره شریک کړه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه او غواړی اړیکه ونیسئ موږ سره پر خبرونه کې اړیکه هم نیولای شئ. ورزو خپل ګران میلمه زیدی صاحب ته. زیدی صاحب، تاسو راته وایئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې موږ راپورونه درلودل، ډیری خلک وایي په دغه مدرسو کې د افراطیت زده کړې کېږي، شاګردانو باندې د امارت پیژندنې په نوم داسې یو مضمون شاګردانو یا محصلینو ته تدریس کېږي چې په هغې کې طالبان غواړي خپل د تیر وخت هغه خپل د جهاد خبرې او هغه معلومات زده کوونکو ته ورکړي. آیا دا د تعلیمي روزنیزو بنسټو کې دا کېدای شي د یو مضمون او یا هم د یو تعلیمي نصاب یو برخه شي؟
یو دا زده چې ځینې مضمونونه یا ځینې هغه کتابونه چې څوک خپل خلکو ته ولي دا دغه تعلیمي نصاب د پیل سره سم د خپل د حکومتونو پریکړه ده، چې هغوی په څه ډول پریکړه کوي. که څه تاسو وګوري شمالي کوریا ته مثلا، هغوی به داسې مضمونونه خلکو ته لولي چې ډېر عجیب او جایب به وي. مثلا که تاسو وګوري په ځینو نورو هیوادونو کې، اروپایي او یا هم امریکایي هیوادونو کې، هغوی خپلو خلکو ته بېل مضمون لري. په افغانستان کې اوسنۍ هغه حکومت واکمنان چې څوک دي، هغوی د خپلو خلکو لپاره خپل مضمونونه لري. زه فکر کوم چې یو شمېر خلک به وایي چې ولاد دا به ډېر دومره بد او افراطیت په برخه کې دوی ته زده کړې ورکول کېږي. په دې اړه زه بشپړ معلومات نه لرم او نه هم تر اوسه پر ما داسې اورېدلی. یوازې هغوی دیني زده کړې کوي، خو ولې دا عموما طبعا دا یو خبره ده. کله چې هر حکومت وی د خلکو ذهن او فکر هغې لوري ته دی، زه وایم چې افغانستان کې به دا حکومتونه بدلېږي او رابدلېږي، خو ولې د خلکو ذهنونه یوازې عمل ته د خپلو حکومتونو سره دي. زموږ دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید کار وکړو د خپلو خلکو لپاره، څه ډول هغوی هڅولی سو او خپله څنګه حکومتونه دې ته هڅولی سو چې راځئ موږ په عصري ټکنالوژۍ باندې سنبال کړی او زموږ دپاره دا زمینه برابره کړی. دا د هغوی د خلکو حق دی او دا د دولت څخه باید غوښتنه وکړي او دولت یې ورته ورکوي. زه وایم که چیرې د خلکو غوښتنه وي شاید هر څه ترسره شي. د ښوونځیو په اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې داسې څه رسمي خبر نشته چې واقعیا هم کله به دا خلاصي. خو ولې که تاسو وکتل د لوړو زده کړو وزارتونو څو ځلې ژمنې وکړلې چې ولا د هغې لپاره به نصاب جوړوو، د هغې لپاره به سیستم سموو او د هغې لپاره به دا کوو، خو تر اوسه نه دي سوي. زموږ هم غوښتنه دا ده چې زما یوې خور دپاره ښوونځی خلاصه کړه او هغه په هر سیستم چې وي چې تاسې یې په هر حجاب کې بولئ، خو هغه د هغې لپاره یو دغه ښوونځی خلاص کړه تر څو پرې هغه زده کړه وکړي، ناپوهه پاته نه سي. ولې اوس دغه د عصري علوم په برخه کې چې هم کله دوی زده کړې ورته ورکول، د دیني علوم په برخه کې زده کړې ورکول کېږي، فکر کوم یوازې تر درېیم څلورم یا پنځم ټولګیو پورې دي. لوړې زده کړې هم ډېره اجازه په ډېرو ځایونو کې نشته. بل خبره د طب په برخه کې چې ده، کله چې زه معلومات لرم د طب په برخه کې هم د اوس هم د عالي نرسینګ په برخه کې په ولایتونو کې ښځینه زده کړې کوي، په کابل کې ښځینه زده کړې کوي او هغوی ځي خولي د پوهنتونونو لپاره تر اوسه پورې په دغه برخه کې کار نه کوي او باید دا کار وسي. او دا د خلکو غوښتنه ده، خلک یې غواړي، خلک څو وارې غوښتنه یې کړې ده. تاسو وګورئ د کابل په ټلویزیونونو کې هر ورځ خلک هم دا وایي چې زموږ غوښتنه دا ده چې په هر ډول وی زموږ دپاره پوهنتونونه خلاص کړي، ښوونځی خلاص کړي، او دا زموږ د خلکو حق دی او دا موږ غواړو. زه وایم دا کار باید وسي، او که نه وو هم د دې دپاره باید کار ترسره شي، او باید هغه حکومتونه چې کوم دي په افغانستان کې هغوی باید د دې دپاره لاس په کار شي چې څه ډول کولی شي تر څو پورې په افغانستان کې د ښځینه لپاره ښوونځی او پوهنتونونه خپله یا بیل کړو، او یا هم د هغې دپاره د هغې دروازې خلاص کړو. دا که په هر ډول وي، هر لاره چې د ورته لري، که د هغې لپاره جلا ټرانسپورټي سیستم لري، که د هغې لپاره په ټولګیو کې بیل ټولګۍ وضع کوي، که د هغې لپاره بیل وختونه ټاکي، او که د هغې لپاره نور سیستمونه هم جوړوي، خو ولې باید دا کار وشي؟ ان که تر دې پورې که دوی آنلاین زده کړې مرکولی، دا تر ټولو ښه. زه وایم چې آنلاین زده کړې دې که په ښوونځي اوس دستي ژر نه کېږي، عاجل دي او آنلاین زده کړې ورته شروع کړي، او د هغې سره تر څنګ دې وروسته بیا دا کار وکړي. خو د آنلاین زده کړو مصارف هم تر ټولو زیات دي، ځکه چې دې انټرنیټي خدمات، هغې دپاره سیستم جوړول، د هغې دپاره بېرته په هغه زوم میټینګ کې کته یو کلاس روم جوړه، یا په یو بل نوی سیستم چې اوس آنلاین دپاره په دې وروستیو کلونو کې په نورو هیوادونو کې جوړ شو، او پوهنتونونو کې هلته خلکو زده کړې کولې، هغه د کلاس روم میټینګ په نامه سره چې هغه کلاس روم میټینګ کته جوړی، هغه بېرته اپ اخلي، یا د هغې سیستم د افغانستان د پوهنتونونو لپاره اخلي، او بیا د دې دپاره ښځینه هلته روزي، او بیا ښوونکی مکلف کوي چې هغه باید ناست وي. بیا هر ښځینه هغه خور چې زده کړې کوي، هغه د کمپیوټر او انټرنیټ دومره وس او توانایي نه لري، ځکه چې افغانستان کې اوس انټرنیټ بیه که څه هم لوړه ده، د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې. نو مهمه دا ده چې دا باید یو بل سیستم ورته جوړ شي، یا د هغې لپاره دا سیستم کارډونه ولري چې هغه خپله د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ورته ورکړي، تر څو پورې په هغه کې هر میاشت انټرنیټ ورته راشي، او هغه انټرنیټ یوازې د همدې کلاس روم میټینګ دپاره وکارول شي، او نورو دپاره هغه بلاک کړي. دا خپل بیا په عصري ټکنالوژي باندې کېږي، او دې برخې ته باید بیا هم لکه زه چې وایم چې پاملرنه ډېره وسي. زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي. اوس یو بل ښه سیستم هم دا دی، افغانستان کې که چېرې دوی د عصري ټکنالوژۍ لپاره کار اخلي، د رسنیو یو نوی سیستم چې دوی باید څه ډول وڅاري، د هغې لپاره دا سیستمونه څخه هم استفاده کولی شي د خپلو خلکو د کارونو. یعنی که اطلاعاتو کلتور وزارت وغواړي د خپل ټول وزارت لپاره یو داسې سیستم جوړولی شي چې دوی هره ورځ ورځني کارونه چک کړي، او ټول ولایت کې وګوري چې څوک کار ته راغلی او څوک نه دی راغلی. یي برقی الکترونیکی حاضری ستاسو شتون لري، که کله څوک نه راغلی د هغه معاش اتومات کاټیږي، او دا تر ټولو ښه کار دی. که د پولیس په برخه کې د برقی حاضریو څخه استفاده وسي په هر ماموریتونو کې، زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي. ان که یوازې په ښارونو کې چې کومې حوزې دي هغوی کې ولګول شي، هر ښار کې به لس حوزې نه وي، لس دولس پنځلس هم نه کې حوزې دي، خو پنځلس ماشینونه غواړي، او هغوی باید یوازې سهار خپل حاضري ورکړي، نور خپل وظیفې ته ولاړ شي، ماښام باید بېرته خپل حاضري ورکړي. زه فکر کوم چې دا د فساد د مخنیوي لپاره هم یو تر ټولو ښه ګام دی چې تر څو پرې څه ډول وکولی شي دوی د فساد مخه ونیسي، او پیسې د دولت لپاره بچت شي. د معرف په برخه کې هم ورته کار کېدلی شي چې ټولو ښوونځیو کې برقي حاضریګانې نصب شي، او په دې برخه کې کار شي. دا د عصري ټکنالوژیو یو یو خپله یو سرکل دی چې دا تعویض او رتعویض، او دا اوس په نړۍ کې ان تر دې پورې چې تاسو وګورئ ایلن ماسک هڅه کوي چې تر څو پورې په فضا کې خلکو لپاره د ژوند زمینه برابره کړي، وایي چې هلته باید ځینې خلک تر دوو درویو میاشتو پورې پاته شي او هلته څېړنې وکړي. یعنې دا د عصري ټکنالوژۍ برکت دی.
ډیره زیاته مننه زیدی صاحب، تاسو د خبرونې په سر کې ویلی وو چې وخت مو کم دی. مننه دینه چې تاسو په خبرونې کې را سره ګډون وکړ، او ډیر مفید معلومات مو اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړل. استاد سراج را سره بیرته په خبرونې کې وصل شوی دی. استاد سراج، تاسو راته وایي چې په افغانستان کې اوس دینی مدرسې ډیرې زیاتې شوې دي. کلند اوریدونکو ته معلومات ورکړي، په اسلامي تاریخ کې په اسلام کې د دیني علومو ترڅنګ عصري علومو ته څومره پام شوی وو، او آیا دا عصري علوم لکه اوس یې چې ځینې کسان یا د طالبانو حاکمان مونږ په راپورونو کې د هغوی په اړه معلومات درلودل، ډېری کسانو عصري علومو ته مباح ویلي دي، هغوی وایي چې دا د علم زده کړه مباح ده. تاسو راته د تاریخ په اړه وایي چې عصري علومو ته پخوا په اسلام کې څومره ځای ورکړل شوی وو؟
ډیره مننه خورکی. اول خو یو تعلیق کوم د استاسو د درون مکو خبرو سره چې زه اوس خوشحال خان کې هم او پنځم حوزه چې د کابل مرکز اوس نه پښته او نه نیټ کار کوي. نو دا خو هماغه د شل کلنو غلط پالیسیانې وي چې پیسې ډېرې راغلي او بنیادي او اساسي کارونه په هیڅ برخه کې ونه شو. چې اوس نه ګرمي ده او نه یخني ده، په داسې حال کې مونږ تقریبا شل ساعته یا کم و زیات برقونه په کابل په مرکز کې نه وي.
استاد تاسو زموږ غږ لرئ؟
بله بله. تاسو سوال مو وخت نو خبره داده چې کله چې مونږ د غدي وخت برداشت کوو په همدغه جنجالو سره اخته کیږو، په همدغه غیر معیارونو کړنو سره اخته کیږو یا متوجه کیږو. تاریخ د اسلام نه وګورئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم پیغمبر و هم نبی و هم سیاست مدار و هم دولت مدار و او دی صحابه او دغه تقلید وکړه او تر څو تر 1900 تقریبا د سر یو کال پورې مسلمانانو په دنیا باندې حاکمیت کړی، حاکمیت په زور نه ده کړی او د خلکو قناعت سره په دنیا باندې حاکمیت کړی. خبره دلته دا ده چې په دغه تاریخ د ټول تاریخ چې وګورو دغه دولتونه چې حاکم شوي دي د قوي دولت بنیاد ایښودل شوی. قوي دولت هر وخت خپل کیږي چې قوي اقتصاد ولري. نو قوي اقتصاد متصل او براه راست د ټکنالوژي او معاصرت سره تعلق لري. ما خبر اوري؟
بله تاسو غږ راځي اوسه مهرباني.
او خبره ده چې کله مونږ کلزان سیال غنو او خلکو سره مقابله کوو او خلکو سره هم سیالی کوو هم سیاګانو سره، دا خو ناشونی ده چې ته عصري او سره ته ناشنه یو کې. خبره ده چې مونږ ته الله جل عظمت خو ویل چې تاسو په دنیا کې خلافت وکړي، په ځمکه کې خلیفہ شي، په دنیا باندې حاکمیت وکړي. مسلمانانو ته ویلي دي نو حاکمیت خو بغیر د معاصرت نه کیږي کنه. اوس که تاسو دنیا وګورئ حکومت چیرته رسیدلی دی، دا خو ډېرې تکراري خبرې دي چې مونږ تاسو کوو. خبره دا ده چې کله داسې کیږي چې یو علم د فرض عین نه د فرض کفایت نه فرض عین ته رسیږي، اوس خو زما په نظر چې دا معاصر ټکنالوژي او معاصر علوم چې دا د فرض عین نه هم ډېر قوي ده، ځکه چې مونږ تاسو ډېر ساده پاتې شو او مونږ مقابله نه شو کولی حد اقل اختلام سیګانو سره. او په دې خاطر دا چې دا نه چې مباح ده بلکې فرض عین ده. باید دولت او حاکمیت چې اوس په کابل کې څوک حاکمان دي هغوی باید داسې یو موقع برابري کړي خلکو ته چې خلک تشویق شي او ماحول د پیشرفت او د ټکنالوژي برابر کړي. نو که دغسې یو طرف شي او افراط وشي په یو طرف، نو که مونږ تاسو زر یا 15,000 که 20,000 که 100,000 مدرسې فعالې کړو او کله چې فارغېږي، نو خو صحیح خبره ده چې دین علم د زده کړه د علم زکړه او د دین زکړه چې دا خبره ده بلکې فرض ده. خو کله هغه ته لکه چې تاسو وو فرمایل مونږه صحیح کاری هغه ته سره هم پیدا کړو، مجبور ده چې غیر مسلکي خلک معرفي کو په اداراتو کې د پسرفتی او د شاتک علامه ده. بل خبره ده که دوی داسې کوي چې علم ته او دین ته خدمت وکړي. سید خخ مدرسې فعالې کې خط تکړه عالمان دی تربیت کی، خلک نه مصر ته لاړ شي نه پاکستان ته لاړ شي نه سعودي ته لاړ شي نه بلدي ته لاړ شي، خو که داسې په کیفیت باندې کار ونه شي یا په کمیت باندې کار وشي، همدغسې غیر معیاري طرف ته مونږ تاسو روانېږو. بله خبره داسې ده چې مونږ تاسو مسلمانان یاست، مونږ د الله په خبره باندې باور لرو او د الله په دین باندې خبره لرو. مونږ د دغه په بنیاد باندې مونږ باید وغږیږو چې معاصرت او ټکنالوژي چې ده څومره مهمه خبره ده او څومره اړین ده په دې وخت کې چې دغه شل کلن جمهوریت نه وروسته چې دا تحول راغی. نو باید دوی په هماغه اصولو باندې چې ولاړ ده، په هماغه مواقفو چې ولاړ ده، باید ټکنالوژي او معاصر درسو ته باید دوی بچیو کې دوی باید موقع برابر کړي. خبره دا ده چې مونږ لکه ستاسو مشوره وکړه چې یو غټ تاثیر چې په ځوانانو باندې شوی دی، تشویق نه کی، تشویق نه تشویقیږي نه، او داسې مایوسیت ماحول حاکم ده په دوی باندې. هغه د نجونو تعلیم ده چې په دې کې ټول مسؤول دي، الله ته مسؤول دي او خلکو ته مسؤول دي، چې دوی دغه 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 دوی حق را اخیستی ده او حق نه ورکوي، او دوی به الله په مقابل کې انشاءالله چې ځوابګو به وي. خبره دا ده چې دوی باید د خلکو زړونه واخلي، د خلکو باندې حاکمیت وکړي، د خلکو او د دولت په منځ کې دغه فاصلې لري کړي، چې دغه انجونو د تعلیم خبره ده چې ټول ورنه خفه دي. اوس که دغسې حالات حاکمي چې اوس ځوانان وطن پرېږدي، یا ځوانان د حداقل د دین سره تعلق لري کوي، په دغسې یو طرفه سیاست چې روانه ده، دا چې د خلکو باندې ظلم ده او دین سره هم ظلم ده. ما په نظر دا شي نه افراط وشي نه تفرید، بلکل دین ته د خدمت وشي، علما د تربیه شي، علما د په ښه توګه په دقیقه توګه دخل هغه اعلی درجه د تعلیم ته ورسیږي، او دې سره سره بلکې د دې نه زیات باید عصري علومو ته ډېر اهمیت ورکړي، تر څو چې یو معاصر او ترقی یافته افغانستان چې د همسایګانو په مقابل کې، د دنیا په مقابل کې یو ځای ولري، یو جایګاه ولري، او دا بعد الله او د رسول او د خلکو سره د وفا یو نمونه وي.
ډیر زیاته مننه استاد سراج. استاد ارمل هم په خبرونه کې را سره دا تاسو ته راګرځو. میرمن ارمل دا راته وایي چې په افغانستان کې اوسنی حاکمانه دا وایي چې ښځو د پاره انجونو د پاره دینی مدرسې شته، هغوی باید دینی زده کړې وکړي. د یوې میرمنې په توګه تاسو په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې څومره د دې کمبود احساسوي چې افغانستان کې ښځې او انجونې د دینی علومو تر څنګ باید عصري علوم هم زده کړي، او دوی باید په هر برخه کې شتون ولري، لکه ارواپوهنه چې اوس په اوسني حالت کې افغاني ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري، لکه ټولنپوهنه، همداسې نور عصري علوم چې ښځې ورته په افغاني ټولنه کې ډیر ضرورت لري. آیا تاسو کمبود د دې احساسوي چې افغانستان کې د دې ترڅنګ چې زده کړې ښځې وکړي په عصري علومو کې باید زده کړې وکړي؟
نما کې سې صاحب صاحب د کتم دې ته ما مخکې هم وویل، صاحب صاحب مونږه میرمنې چې کله عصري علوم ونر باندې مونږ به تر کله پورې بیرون افغانستان زو خپل د تدریس لپاره، خپل د درس لپاره، ولې دا څنګه وینه مونږ ته دې نه مسای کې چې مونږ افغانستان نه بهر لاړ نه شو، او همدغه ته مونږ ته شرط وکړو، دوی ته همدغه د افغانستان په آبادي کې مونږ مرسته وکړو. مونږه ته چیرې یاره مخکې استادانو وویل چې مونږه په طبي بخش کې کافل حال لرو، محصلین لرو، مګر دوه کلن مونږه درس وایو، یعنی مونږ قابلګي بخش نه فارغ کیږو. تنها یو میمونه خو تنها دې ضرورت نه لري، مونږ ځینې پروسیجر نه لرو، عملیاتو نه لرو، یو قابله نه شي کولای چې دا مخکې اوسي، مجبور دی چې بهر له افغانستان به لاړ شي خپل تدریس لپاره. نو که چیرې دغه عصري علوم نه وي، خو مونږ ورځ تر بلې پرمختګ نه کوو، بلکې شاته ځو. او دا درسونه چې مونږ ویلي دي، دغه عصري علوم نه مونږ شاته پاتې یاستو، نو د عصري علوم نه مونږ څنګه پرمختګ وکړو؟ زما ګورې زه دغه وایم چې تر کله پورې وخت یو حکومت تغییر کوي، ولې ځوانان تل د دې ځوانان باید د دې پرداخت وکړي سره ځوان طبقه شاته وکړي، کېږي هر حکومت چې راځي خپل فرمایشات لري، خپلې خبرې لري، لکه څنګه چې دا اوس انجونې باید په کورو کې کښېني، انجونې باید درس ونه وایي، انجونې باید کار ونه کوي. مونږ ګورې که په هر برخه کې ښځې ته ضرورت لرو، وخت یوه ښځه له کوره بیرون وتلی ونه سي، بیرون اجتماع ونه ګوري، بیرون علومونه هېڅ هېڅ اصلا خبر ونه لري، څنګه هغه خپل ماشوم څنګه روزلی سي، هغه څنګه تربیه کړي خپل ماشومان؟ او طبعا ضرورت لري عصري علومو ته، دیني علومو ته. زه مونږ هېڅ وخت نه وایو مونږ دیني علومونه باید ځان لرې وساتو. دیني علوم مونږ طبعا منو، مونږ مسلمانان یې دیني علومو ته اړتیا لرو، مګر په څنګ کې عصري علومو ته زیاتره اړتیا لرو، اوس څنګه ځینې وخت زیاتره اړتیا لري. ګورې درې کاله کېږي، درې کاله نه هم زیاتره، چې مونږ مکتبونه وایي چې باید خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، مګم دوی څه وایي په هره مصیبه کې، په هره ناسته کې موږ په طرز العمل باندې فکر کوو، کوشش کوو چې خلاص یې کړو. چې څو کاله نور درې کاله د ځوانان د هر څه شاته پاتې دي، له هر څه اخر تر کله. خو باید په دې باندې کوشش وکړو چې په درې کالو کې تاسو دومره کولی اونهسته خپل طرز العمل مشخص کی او دغه د مکتبونو دروازې خلاصې کړي. موږ نن په مکتبونو کې یو نجونو په بخش کې کیمیا نه لرو، فزیک نه لرو، دا مضامین چې نه وي موږ څنګه عصري علومو کې مخته تللی شو؟ تر شپږم صنف پورې یو شاګرد ایله هم دومره کولی شي چې هماغه د خانې له کتاب نه زده کړي یا نوښته زده کړي، له هغه نور ته ضرورت نه لري. موږ د عصري علومو نه شاته پاتې یو څه چې نه شي کولی عصري علومو ته مخته لاړ شي. نو څه انتظار لري چې افغانستان به څنګه پرمختګ کوي؟ نو پرمختګ نه شاته پاتې کېږي، ځوان فکر شاته حاصل کېږي. موږ د اوس په ټکنالوژي کې باید د ځوان مغز او ځوان فکر ته ضرورت لرو، مګر دوی وایي چې موږ ضرورت نه لرو، باید تنها دیني علومو کې مخته لاړ شي. دیني علوم خو تنها موږ مخته نه شو وړلی، تنها موږ دیني علومو کې مخته لاړ شو. موږ بیا په کومه برخه کې کار وکړو؟ موږ په ټولو برخو کې دیني علوم ته ضرورت لرو، مګر عصري علوم ته زیاتره.
مننه مېرمن آرمل چې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. په د خبرونه په وروستۍ یو شیبو کې استاد سراج تاسو کا په خبرونه کې را سره یاست، په لاندو کراته وایي چې په افغانستان کې د افغانستان تعلیمي نصاب کې د امارات پیژندنې په نوم یو مضمون دی چې ډېر په فشار پر شاګردانو پر پانتونو کې پر محصلینو هم تدریس کیږي. په لاندو راته وایي چې د حل لارو کې څه باید وشي؟ دغه رقم ته مضمونونه لازم دي چې په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې ځای شي، او پر دې ټینګار هم ډیر وشي، پر شاګردانو پر محصلینو فشار هم ډیر راشي چې باید دا زده کړي، او یا یو تعادل لار باید دوی مخته ونیسي چې هم عصري علوم او هم دینی علوم مخته شي.
مننه خورکی، تاسو خپل ځواب ورکړه چې یو تعادل باید په منهج کې یا په دغه نصاب کې رامنځته شي. که امارت پیژندنه یې خیلی پروا نه کیږي، خو خبره دا ده چې معاصر ټکنالوژي مضامین یا هغه مواد چې د ځوانانو رانږدې کوي معاصر علوم ته، دا ډېره مهمه خبره ده. بل مهمه خبره دا ده چې د ښځو تعلیم په هکله او د ښځو د زده کړې په هکله دغه درې کاله ډېرو خلکو چیغې وهلي، ډېرو خلکو غږونه پورته کړي دي، حتی د امارت اسلامي د مشرانو خوا هم غږونه پورته شوي دي چې موږ ورسره کتلي دي. هغوی ډېر حتی ډېر خفه دي په دې هکله. خو زه کله کله دا سړی فکر کوي، داسې یو 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 سړی حیران شي چې اوس مثلا د څوارلسم پاس ته اجازه ورکړي چې دوه کاله دوی انسټیټیوټ کې درس وایي، او دغه نه کوز چې هغه مکتبونه دي هغه بندوي، یا هغه نه چې بره ده پوهنتونونه هغه بندوي. دا سړی یو د تشویش او د شک حالت حاکمیږي په انسان په نفس کې، دغسې حالت ده. او بله خبره دا ده چې که د انجونو اوس که تاسو د بازارونو وګورئ، زمونږ تاسو په نږدې چې کابل کې هستو، کوټي سنګي یا لیسې مریمي، د ښځو نه ډک ډک د ځیو راځي ځیو راځي. خو زه دغه چې د تعلیم په هکله چې دوی دغه بندیز لګولی ده، دا یو زه خو من حیث د یو انسان، من حیث چې ما تقریبا شل کاله درس ورکړی ده په دې خصوصي پوهنتونونو کې، زه د ما د فکر نه دا قاصره ده چې دغه ولې داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې شرایط دغه درې کاله دغه شرایط چې وایي دوی دا شرایط ولې نه پوره کوي. بله خبره دا ده، اورید مو څه غږ اورئ؟
بله استاد، تاسو خبرې اورو. خبرونه کې وخت هم ډیر کم دی، وروستۍ شیبې دی، په لاندو را تخلاص.
فقط د امارت اسلامي مشرانو ته دما من حیز یو ځوان، من حیز یو مسلمان، من حیز یو استاد، دما دا تقاضا ده چې یو نه افراط وشي او نه تفریط وشي، خاصتا د ټکنالوژي او معاصرو مضامینو په هکله باید دوی ډېر جدي اقدام وکړي. داسې ماحول برابر کړي چې خلک تشویق شي دغه ولولي، او داسې ماحول او او داسې یو فضا برابر کی چې د ځوانان مصروف شي او اهل کار ته وظیفه وسپارل شي. که دغه سې حالت چې یو طرف یې او موږ په یو طرف افراد وکړو، نو دا چې دا د ترقي ټکنې کې او موږ خپل اهداف ته نشو رسیدی.
ډیر زیاته مننه استاد چې خبرونه کې مرسته راګډون وکړ. د خبرونه ورستۍ شی بی دي قدرمنو اوریدونکو، تاسو ځوان فکر خبرونه لازادي رادیو نه لیدله او زموږ له فیسبوک پاڼه مو څارله. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه صفات الله زاهدی او استاد خالد سراج او همداراس ګلروخ ارمل میلمانه وو. ډیره مننه کوم دوی نه چې ګډون وکړ. تاسو د ازادي رادیو نور خبرونه هم وګورئ.